په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېرې برخې موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د دې ساعت په لنډو خبرونو سره پیلوو. د اسلامي همکارۍ سازمان د هرات په گزرګاه جمعه کې د جمعې د ورځې خونړۍ چاودنه وغندله. په دې پیښه کې د طالبانو د یوه ملاتړي دیني عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان ووژل شول. په هرات کې له چاودنې دوه ورځې وروسته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او چاودنو له امله اندېښمن دی او هیله مند دی چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي شي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هرات په گزرګاه جمعه کې د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار او ثابت ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر ایډبس په نور کوونکو د سخاوت مندانه مرستو پر مټ په افغانستان کې د لڅ باندې 1 میلیون سړو او ښځو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر او په دې هیواد کې چاپیریالي غمیزو او کړکیچنو اغیزمن کړي دي ملاتړ کړی دی. دا ندی ویل شوی چې کاناډا د دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې دا هیواد د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لوی بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې راوستی وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزا وطن بایووا د ټاکنې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې هغې ته پر دې دندې د ټاکل کېدو د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې په ویاړ سره به د هر ماشوم د هوساینې لپاره له تاسو سره یو ځای انکار کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د سپتمبر په 2 د قرغیزستان پخوانی ولسمشر روزا اوتنبایوا د کاناډایي ډیپلوماټ ډیبورا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکله. د ډیبورا لاینز دنده په جون میاشت کې پای ته رسیدلې وه. ایران د خپلو بهایی اتباعو په وړاندې ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د بهایی فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورن کړي نیولې دي. د ایران دولتي رسنۍ پرون وویل چې دغه کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یوه غیر اسلامي لویه اقلیت ډله ګڼل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. بهایان چې شمېر په ایران کې شاوخوا 3 لکه کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 5 میلیونه پیروان لري وایي دوی په ایران کې چې مذهبي په اساسي قانون کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی په منظم ډول ځورول کېږي. د آسیا د شلوریز جام د سیالیو په دوام د پاکستان لوبډلې هند ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون یکشنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه، هند 102 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستي اوور کې دغه هدف ترلاسه کړ. د آسیایي کرکټ جام سیالیو کې نن لوبه نه کیږي. سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره او د چهارشنبه په ورځ به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي. د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې د سږکال د آسیا د شل اووریز جام له سیالیو بهر شوي دي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل د خبرونه د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی، خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د طالبانو موقت یا سرپرست حکومت د یو کلنۍ په درشل کې دی. د تیر کال د وګي اسنبلی د میاشتې په 14 چې د سپتمبر له 8 سره برابر ده د جمهوریت نظام لړنګي دوه درې اونۍ تیر شوې چې طالبانو خپل سرپرست کابینه اعلان کړه. پر طالبانو انتخاب کیږي چې د حکومت په لوړپوړو څوکیو کې د دوی له خلکو پرته بل څوک نشته او په حکومت کې ښځې هم ونډه نه لري. نور بل صفي ولستان زیوارو
دا چهارشنبه به د طالبانو د سرپرستی کابینې یو کال پوره شي. د تیر کال د سنبلې یا وږي په 14 طالبانو د صدارت مقام بیرته احیا او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا په توګه چې اماغه د صدر اعظم حیثیت لري وټاکه. طالبانو د خپل سرپرستی کابینې په اعلانولو سره د ښځو چارو وزارت لغوه او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړ. د حکومت په لوړو پوړو کې له پوځي او ملکي چارواکو نیولې تر تخصصي او مسلکي وزارتونو پورې ټول د طالبانو غړي دي او بل څوک پکې نشته. د طالبانو په حکومت کې هیڅ ښځه شامله نه ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد وایي د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیل څیرې شته.
در ترکیب حکومت ما چهره های
زموږ د حکومت په جوړښت کې بیلابیل چهره موجود دي. د بیلګې په توګه د روغتیا، اقتصاد، مالیه، مخابرات او نور سکتورونو کې داسې کسان شته چې له بیلابیلو برخو څخه دي، بیلابیل نظرونه لري، خو خپل هیواد ته د خدمت روحیه لري او کار کوي. مجاهد زیاته کړه ښایي کابینه هم داسې پاتې شي. دا چې تر څه وخته هغه وویل په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې د اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 15 کلو کې واک چلاوه په رسمیت پیژندلی و. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمولو حکومت رامنځته کول د نړۍ هغه مهمې غوښتنې دي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یې وړاندیز کوي. د طالبانو د حکومت په جوړښت کې داسې څیرې هم شته چې د امریکا، متحدو ایالتونو او ملګرو ملتو د تراګرو په لیست کې دي او په سر یې میلیونونه ډالر انعام ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هغه کسان دي چې په سر یې میلیونونه ډالر انعام لګېدلی. د یو کال په تیرېدو لا هم دا کسان د امریکا د تراګرو په تور لیست کې دي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د بندیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د ایستلو کوم پلان نه لري.
بل سبا د چهارشنبه په ورځ به افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو کال پوره کېږي، خو تر اوسه نه دغه حکومت له نړۍ له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت پیژندلی. په دې اړه مې په اروپا کې میشته د افغانستان د ملي ګټو د ساتندویو ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ.
مختلف لاملونه لري، هغه دا چې لومړی خو دې هغه سرغړونې چې کوم د دوحې د قرارداد پاکله شوی، هغه د دویم دا چې کومې وعدې چې طالبانو ژمنې وکړې د نړیوالو سره او په خاص کر بیا په افغانستان کې دننه چې کوم حالات روان دي، د ښځو په اړه تعلیمات بندیزونه، دا نور ستونزې او لانجې چې په اصطلاح د دوی خپلو منځونو کې شته، بهرني لاسوهنې د ګاونډي خاص کر ډېر مختلف دلایل، بیا د الظواهري موجودیت د هر کسان په شیرپور کې، نو دا به څنګه امکان ولري چې دا دومره ټول ستونزو په سر به بیا داسې هیلې هم څرګندې شي چې ګواکې دوی به په رسمیت پېژندل.
تاسو دغه د ځینو عواملو یادونه وکړله، د طالبانو لپاره دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د حکومت له دایمي کېدو یا له سرپرستۍ څخه د راوتلو لپاره فکر کوئ چې دا مهم و؟ طالبانو کولی شو چې حکومت دغه سرپرستۍ نه وباسي او یو دایمي کابینه جوړه کړي؟
طالبان نه یوازې چې نړیوال سره په اصطلاح دوکه کوي، د افغان ولس سره هم دوکه کوي، په دې چې هغه ټول افغان شموله چې دوی وعدې ورکړي وي د هغې په اساس به دوی نظام جوړوي او په اصطلاح هغه عمري عدالت به پرځای کوي. ډېرې ستونزې دننه موجودې، تر اوسه پورې دوی بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره، او نه واک دی په اصطلاح پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زنه ته یم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستۍ نه راووځي او دایمي نظام فاصله شي. تر اوسه پورې دوی د ولس نظرونو ته بالکل یعنی ارزښت نه دی ورکړی، نه پخواني دودونه باندې لاړل، نه لویې جرګې سره وکړو، نه اساسي قانون په دې ملک شتون لري. په کوم اساس به ولس اعتماد وکړي او په کوم اساس به نړیوال اعتماد وکړي او څنګه به دوی د سرپرست نظام نه لاړ شي او دایمي نظام؟
یعنی ستاسو په نظر طالبانو داسې نه انګیرله چې نړیواله ټولنه به د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو کې دغسې یو جدي دریځ غوره کړي؟
طالبانو کې ځینې کړۍ چې پکې شته دي چې واقعا معتدله دي، منځلارې دي، هغوی په دې شیانو باندې پوهېږي سره، هغوی نه غوښته چې د هغه وکړي په اصطلاح داسې یو برخورد وکړي د نړیوالو سره، د افغانانو سره. لیکن په دې کې یو ټاله مشخصه ټولو ته معلومه ده، نړیوال ته معلومه ده چې دوی د بل ځینې خپل هدایات اخلي او واک او اکثرا هغه زورواکي هم د دوی سره ده، که دا د نجونو د مکتبونو بندیز دی او که دا د ښځو په حقوق چې کوم مسایل دي او که دا اوسني د نړیوال سره ټکرونه په اصطلاح، دغه ټول یو 35 کسان دي چې دا په دې منځلاري ټول په اصطلاح یو خواته کړي او دا چندروان په اصطلاح د حاکمیت په لاس لري.
اوس د طالبان واکمني دوهم کال ته داخله شوې، فکر کوي چې د سرپرستۍ واکمني به همداسې دوام وکړي یا سرپرست حکومت او هم دا شکل به نړیواله ټولنه هم په خپل دریز باندې پاتې شي؟
هیڅ فکر نه کوم چې دوی سرپرستی داسې دوام وشي موندلی، او دا اقتصادي حالت او بحران چې په وطن کې راغلی او خلک د ولږې سره مخامخ دي، وسره روان ژمی به ډېره سخته ژمی وي، د افغانانو د سیلابونو په اصطلاح کوم حالات راغله، په افغانانو امکان نه لري چې یو نظام په داسې یو حالت کې دوام وشي موندلی چې نه ولس ته په اصطلاح ارزښت ورکړي او نه نړیوالو ته. ما خو هیله دا ده چې دوی باید په ټولو شیانو باندې سره باید فکر وکړي، ولس ته مراجعه وکړي او د مشر باباګانو جرګې دې راوغواړي، د قومونو مشران دې راوغواړي، د طالب حلقې نه دې بهر شي او ولس نظام وسپاري.
د سیاسي چارو کتونکو سید ذکر شاه ساداتو چې په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت په اړه خپل نظر راسره شریک او دا چې ولې تر اوسه پورې سرپرست حکومت دومره دوام کړی دی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، اما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صافه وازی اوریدلی شئ. او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، دا هم وروستی راپور د پکتیکا برمل ولسوالۍ چې وروستی زلزلې هم ډېر ځپلې، اوسیدونکي شکایت کوي چې په تېرو شلو کلونو کې هم د دې سیمې د بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوندانه د اړینو اسانتیاو د برابرولو ته زیاته پاملرنه نه ده شوې. دوی د طالبانو له اوسني حکومت څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. نور حال د ازادي راډیو د سیمې خبریال په راپورټ کې
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوندانه لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي د دې ولسوالۍ ډېری سیمې سړکونه، ښوونځي، روغتیایي کلینیکونه او حتی ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوې نه لري. د برمل ولسوالۍ د مرغه کلي اوسیدونکي عبدالله آزادۍ راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې ډېر خلک اوسیږي، خو په تېرو شلو کلونو کې د دوی د ژوند ښه کولو لپاره هیڅ نه دي شوي.
نه دلته مکتب شته، نه سړک شته، هېڅ شی نشته. په دا شل کوله کې صرف مشته یوه د افغان بي سي موټر غلي دو، هغه من د دمره سخت زور وي، دمره سخته مصروفه وي، دمره سخت مصروفیت تر درې میشي. هغه مشته نه انټرنیټ سماچار کوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي. نو د موجوده حکومت نه زه دا هیله لرم چې موږ مرغه سیمه ته توجه وکړو.
د برمل ولسوالۍ د خرسین کلي اوسیدونکی صدیق او د مرغې کلي اوسیدونکی جاوید وایي د دوی سیمه له هر ډول پرمختګ وروسته پاتې شوې ده او حتی ښې او بدې ته یاران دوستان د موټر په واسطه خبروي.
په کلی کې به د شل کوله کې نه روډ ارغلی دی، نه مټه شته، نه روغتون جوړ شوی دی. د مش په کلی کې چې مړی وشي یوه بل کلی ته سړی سر لږي په سړی سر خبروي. په دغه جدید دور کې مش ته د ټلیفون څه ذریعه نشته.
د مو نوم جاوید دی. د مشو نه سروډی نشته، نو د ټلیفانې مټه شته، نو د نیټ سهولت شته، نو د کلینک شته، نو د سړک غاسته. مطلب دا ده چې زه د حکومت نه دغه غوړو خواهش چې جدي اقدام وکړو د مش په غمن دای کاروبار شریکو.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د ضروري اړتیاو نشتون له ستونزو سره مخامخ کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وکړي.
د مونم هارون دی. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه کلي اوسیدونکی یم. مشته دلته د مکتب او د هرختونونو د سړک ډېر ضرورت دی. زه د طالبانو حکومت نه دا خواهش لرم چې مشته دا ضرورت زر ورسوي.
د برمل ولسوالۍ مسؤلین هم مني چې د دې سیمې خلک د ژوند په هر ډګر کې له پرمختګونو او اسانتیاو بي برخې پات شوي دي. د برمل د ولسوالۍ مرستیال مولوي همت وایي
دا خبلست ډېر کمزورې ده، ډېر لارې برخې پات ده. کوم خدمت تاسو ورته وکړي موږ هم درځي خوشاله یو ولس هم درځي خوشاله چې دا خلکو ته د ولست یو ښه پروژه فعال شي. موږ ډېر په خوشحاله یو انشاءالله د امنیت په باره کې ښه ډاډ ورکوو چې څومره خدمت یې. انشاءالله زه د ولسوال نائب یم که خدای کول، هر خدمت یې تیار.
بل لوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل په دې وروستیو کې ګیان ولسوالۍ ته مخابراتي شبکه انتقال شوي او دوی تمه لري چې د روان لمریز کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکي هم د منظمو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي. نوموړی وایي په هغو سیمو کې د بیا رغونې کارونه په پام کې نیول شوي چې په وروستیو شلو کلونو کې ورته توجه نه ده شوې.